هوش مصنوعی زمان تشخیص سرطان را کوتاه کرده است. فعال شدن سیستم پیشرفته نظارت تصویری در شهر مسکو. ساخت اپلیکیشن مدیریت شفاخانه ها در افغانستان. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هست. سلام، داود صدیقی هستم و شما برنامه هفتوار کاروان را تماشا میکنید. محققان در تایوان با استفاده از هوش مصنوعی، تکنولوژی یادگیری ماشین و تصویربرداری طبی میخواهند تشخیص تومورهای سرطانی را سریع‌تر سازند. این پژوهشگران میگویند که هوش مصنوعی زمان تشخیص تومورها را به کمتر از 10 دقیقه پایین آورده و این پیشرفت به بیماران کمک میکند تا زودتر تحت معالجه قرار گیرند و احتمال بهبودی آنها افزایش مییابد. شرح بیشتر در این گزارش. یکی از آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی در تایوان با پوهنتون طبی تایپی همکاری می‌کند تا ابزارهایی را انکشاف دهند که زمان تشخیص سرطان را کاهش دهد، پیشرفتی که می‌تواند به نفع بیماران تمام شود. ایتان تو، بنیانگذار آزمایشگاه هوش مصنوعی تایوان، می‌گوید که هوش مصنوعی چگونه تصاویر طبی را بررسی می‌کند.
ما در واقع می آموزیم که چگونه بخش های مختلف جگر را از تصاویر گرفته شده در سی تی سکن مطالعه کنیم. سپس ما از یک روش تعاملی استفاده می کنیم تا به طور خودکار از دکتر یاد بگیریم که چگونه تومور را از سی تی سکن جدا کنیم و برای این کار به تصاویر بسیار زیاد طبی نیاز نداریم.
تصویربرداری طبی روشی برای دیدن اعضا و انساج بدن است که دکتران را قادر می‌سازد تصمیم بگیرند که آیا نیاز به عملیات جراحی وجود دارد یا خیر. این گروه پژوهشگران می‌گویند که روش قدیمی استفاده از سی تی اسکن برای شناسایی تومورها به دست آوردن نتایج معاینات را 5 تا 7 روز به تأخیر می‌اندازد. اکنون با استفاده از تکنولوژی جدید، دکتران می‌توانند در کمتر از 10 دقیقه نتایج معاینات را به دست آورند. آزمایشگاه هوش مصنوعی تایوان همچنان سیستم‌های ویژه‌ای را انکشاف می‌دهد که می‌تواند قابلیت دستگاه‌های مختلف طبی را که در حال حاضر در شفاخانه‌ها به کار برده می‌شود بالا ببرد. چانگ یهشیانگ از شفاخانه طبی تایپی در رابطه با خوبی‌های استفاده از هوش مصنوعی در بخش طب چنین می‌گوید:
دید من درباره آینده هوش مصنوعی مثبت است. هوش مصنوعی در حال حاضر در بخش ارزیابی تصاویر طبی کمک می کند، اما در آینده امیدوارم با نقشه برداری ژن، محاسبه خودکار و یادگیری ماشین یک جا شده و پس از دادن اطلاعات کافی کامپیوتر به طور خودکار یاد بگیرد. در آن صورت تصاویر طبی را دقیق تر ارزیابی خواهد کرد.
آموزش دادن کامپیوتر که بتواند به طور صحیح تومور را تشخیص کند به این معناست که کامپیوتر باید هزاران تصویر را ارزیابی کند تا الگوریتم های یادگیری ماشین را قادر سازد که تومور مورد نظر را بشناسد. به عقیده آقای یهشیانگ، دقیق شدن ماشین ها جلوه ضایع شدن منابع را می گیرد.
ما برای ارزیابی تصاویر طبی از هوش مصنوعی استفاده می کنیم. در صورت تشخیص تومور در بدن بیمار همراه با نقشه برداری ژن بیمار می توانیم روش معالجه را با دوای هدفمند درمانی به پیش ببریم. این معاینه کمک می کند تا به طور دقیق بدانیم از چی نوع دوا استفاده کنیم و از هدر رفتن منابع طبی جلوگیری کنیم.
با گفته پژوهشگران، یکی از مشکلات این است که هر شفاخانه برای معاینات از وسایل مختلفی که توسط شرکت‌های متفاوت ساخته شده است استفاده می‌کنند. هر دستگاه نیاز به کامپیوتر مشخصی دارد تا بتواند که تصاویر را که توسط دستگاه خاصی گرفته شده است ارزیابی کند. تا هنوز مشخص نیست که چه زمانی این تکنولوژی به طور گسترده به بازار عرضه خواهد شد. دی وی آر یا مجازی واقعیت له تکنولوژی څخه نه یوازې د سرګرمۍ بلکې د درملنې په برخه کې هم ګټه اخیستل کیږي. په انګلستان کې یو روغتیایي مرکز دغه تکنولوژي د هغو ماشومانو د درملنې لپاره کاروي چې په اتیزم اخته دي. نورحال پری ریپورت کې.
د مجازي واقعیت له ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستو له هغو ماشومان سره مرسته کیږي چې د اتزم د ناروغي په تر ټولو سخت ډول اختوي. د انګلستان د برکشایر د سیمې د پرایر کورټ د تخصصي مرکز کارکونکو وایي ماشومان ته د وی آر ټکنالوژي د عینکو د کارولو لپاره د نویو محیطونو ورپیژندنه ګټه وره تمامه شوه. نیوونو ګوریرو د پرایر کورټ په مرکز کې د محاسبې خونکې دی.
Our young people, they have very difficulties with sensory issues.
ماشومان له سي مسایل سره ستونز لري، په همدې خاطر لګنګونی څخه د کوسي متورتاګ او یا هم یو نوی ځای ته ورتاګ ورته سخت تمامېږي. دوی آشنا شیان او هغه کارونه چې هر ورځ کوي خوښوي. د ویار اینه کې دوی ته فرصت ورکوي چې نوی واقعیتونه تجربه کړي او خای نوی محیط ته پته کې ورسره مرسته وکړي.
جاناتن کورتس وای دغه نوې ټکنالوژي یو معاصره وسیله ده او د هغه لزوی ډیکستر سره په تمرکز کولو کې مرسته کړي.
د ډیکستر لپاره ډیره سخت ده چې پوشي په شاوخوا چاپیریال کې څه جریان لري او کله چې د وی آر اینه کې په سترګو کې تمرکز زیاتیږي یا اندېښنه کمیږي او دا ورسره مرسته کوي هغه شیان تجربه کړي چې له دې طریقه پرته تجربه کول ورته خای سخت وي.
د پرایر کورټ خیریه مرکز د پرایر انسایت په نامه د اطلاعاتو د استخراج او پروژه هم پیل کړي. دغه پروژه له هغو ماشومان سره چې خبرې نشي کولای د افهام او تفهیم په برخه کې مرسته کوي. د پروژې مشر ایلن هوجل وایي د دوی هدف دا دی چې د ماشومان په حق له ډیر معلومات راغون کړي چې دوی ته ښه خدمات برابر کړل شي او د هغو خدماتو کیفیت ښه کړي چې دوی ورته برابروي.
That information looks at things like incidents.
دغه معلومات اختلاج، خوراک او څښاک، تشناب ته تګ، خوب او نور فعالیتونو ته ګوري. مونږ هیلمن یو چې نه یوازې دلته په پرایر کورټ کې د اتزم لرونکو ماشومان په اړه خپل معلومات زیات کړو، بلکې د نړۍ په نورو برخو کې له نورو اتزم لرونکو ماشومان سره هم شریک کړو.
د پرایر کورټ په مرکز کې 59 اتزم لرونکو ماشومان تر درملنې لاندې دي. د دغه ماشومان یو شمیر خبرې نه کوي او نشي کولای د خپل ضرورتونو د لری کولو لپاره له خلکو سره افهام او تفهیم وکړي.
حکومت روسیه سیستم پیشرفته نظارت با کمره های امنیتی را در مسکو آغاز کرد. این سیستم چهره افراد را شناسایی می کند و نیز زمانی را که هر فرد در یک مکان سپری کرده به طور دقیق ثبت می کند. فعال شدن این سیستم نظارتی نگرانی فعالان مدنی و سیاستمداران مخالف حکومت را به همراه داشته است. آنها ادعا می کنند که حکومت از این سیستم برای سرکوب کردن مخالفان خود استفاده می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
بانک خریدهای دولتی روسیه نشان می‌دهد که مسکو در طی یک سال گذشته اقدام به فعال کردن تکنولوژی شناسایی چهره در شهر مسکو کرده است و فقط سخت افزار این پروژه تا به حال 53.3 میلیون دلار هزینه برداشته است. سرگی سوبیانن شاروال مسکو قصد دارد 200 هزار کمره امنیتی را در نقاط مختلف شهر نصب کند و تا به حال کار نصب 175 هزار کمره تکمیل شده است. شهر مسکو 12.5 میلیون باشنده دارد و با فعال شدن این سیستم مردم زیر نظر یکی از پیشرفته ترین سیستم های نظارتی در جهان خواهند بود. الینا پاپوا وکیل و فعال جامعه مدنی و ولادیمیر میلوف سیاستمدار و عضو سولدارنوست حزب مخالف حکومت در مخالفت با اداره تکنولوژی مسکو اقامه دعوا کردند. این اداره مدیریت نظارت تصویری پایتخت روسیه را بر عهده دارد. پاپوا در رابطه چنین میگوید:
همه مظنونان احتمالی هستند. چی چیز این نقر را به حکومت میدهد تا از اطلاعات شخصی همه استفاده کند؟ ما به این سیستم بیروکراتیک مالیات میپردازیم تا از ما محافظت کند و ما پول نمیپردازیم که خود را از ما محفوظ نگه دارد. ما یقین داریم که این تکنولوژی به کار برده شده است و در این رابطه شواهد تایید شده از سوی محکمه وجود دارد که حکومت در مقابل افرادی که نظر مخالف با مقامات حکومتی دارند و یا مخالفان سیاسی هستند از این سیستم استفاده کرده است.
این دومین تلاش پاپوا برای ممنوعیت استفاده از تکنولوژی شناسایی چهره در شهر مسکو است. نخستین اقامه دعوای او در ماه نوامبر سال گذشته از سوی محکمه رد شد. پاپوا به دلیل حضور در یک اعتراض سال 2018 در مسکو جریمه شد. او ادعا دارد که مقامات تنها با استفاده از تکنولوژی شناسایی چهره هویت وی را تشخیص کردند.
وقتی سیستم شناسایی چهره شما را در مکان تشخیص می کند، می گوید که چی زمانی را در این مکان گذرانده اید. همه این کمره ها اطراف شما را ارزیابی می کنند. وقتی مقامات این اطلاعات را ذخیره می کنند، مشخص نیست چی کسی به آن دسترسی دارد و از چی طریق این اطلاعات افشا می شود.
اداره تکنولوژی مسکو در وبسایت خود می گوید که در مناطق مزدحم برای تامین امنیت از کمره های تصویربرداری استفاده می کند و ویدیوهای ثبت شده در صورتی که مردم و یا پلیس درخواست حفظ آن را نکنند، پس از 5 روز از وقوع یک حادثه از بین برده می شود. اداره تکنولوژی مسکو که کمره های امنیتی این شهر را مدیریت می کند، با درخواست آژانس رویترز برای اظهار نظر جواب نداد. سیستم نظارت تصویری شهر مسکو از اول ماه جنوری آغاز به فعالیت کرده است. انتکلاب، شرکت تکنولوژی که در سال 2015 بنا نهاده شد، تایید کرد که حق انحصاری خدمات نظارت تصویری شهر مسکو را با قرارداد 200 میلیون روبل به دست آورده است. نرم افزار شناسایی چهره به 2 بخش تقسیم می شود، یعنی تشخیص و شناسایی. پس از تشخیص چهره، اطلاعات منحصر به فرد دیجیتالی شده و در یک دیتابیس ثبت می شود تا در آینده از آن برای شناسایی افراد استفاده شود. الکساندر مینین، رئیس شرکت انتکلاب، می گوید که شرکت آنها هیچ نوع اطلاعات خصوصی را ذخیره نمی کند. و همچنان می گوید که اغلب از تکنولوژی شناسایی چهره برداشت نادرستی وجود دارد و او افتخار می کند که با ارائه خدمات نظارت تصویری امنیت مردم را تامین می کند.
می دانم که همیشه میان حفظ حریم خصوصی و امنیت یک مشکل وجود دارد، اما در کشورها و مناطقی که آنها قوانین و مقررات درست را به کار می گیرند، فکر می کنم نتایج را که ما با استفاده از این سیستم های نظارت تصویری می گیریم چشمگیر است و مردم به زودی احساس امنیت بیشتر می کنند و این موضوع کیفیت زندگی را تغییر می دهد.
بدون شک سیستم های پیشرفته نظارتی می تواند در حفظ امنیت شهرها کمک کند، ولی نگرانی مردم این است که حکومت ها و یا گروه های دیگر از این اطلاعات برای سرکوب کردن افکار و نظریات مخالف استفاده خواهند کرد. بخش برنامه نظر می اندازیم بر شمار رویدادهای جهان تکنولوژی که در رسانه های اجتماعی و در سایت های مختلف انعکاس یافته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. گزارش های جالب از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که در این گزارش یک جای مشاهده میشه. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت گوگل به دلیل شیوع کرونا ویروس دفاتر خود را در چین مزدور ساخته است. شرکت گوگل اعلام کرد که موقتا تمام دفاتر خود را در چین، هنگ کنگ و تایوان مزدور می سازد. شیوع ویروس کرونا که در چین بیشتر از 300 نفر را هلاک ساخته است، برای برخی از شرکت های تکنولوژی مانند گوگل و اپل نیز زیان مالی رسانیده است. چین هشدار داده است که با اضافه نمودن محدودیت های سفر به چین، شرکت های بزرگ ممکن زیان مالی زیاد را متقبل گردند. در گزارش جالب دیگر از آلمان، وزیر داخلی آلمان اعلام کرد که شرکت بزرگ تکنولوژی هواوی نباید از ساختن شبکه 5G در آلمان بیرون شود. وی مخالفتش را مبنی بر داشتن تلفن‌های هواوی از بازارهای آلمان فقط به این بهانه که ممکن کدام چیز را خواهد ابراز داشت. او افزود آلمان نباید شرکت هواوی را از رقابت برای دریافت قرارداد ساختن پایه‌های اینترنت 5G در آلمان ممنوع کند. او همچنان گفت اگر به شرکت هواوی اجازه اشتراک در ساختن تأسیسات شبکه 5G در آلمان داده نشود، این کار باعث معطلی ورود اینترنت 5G الی 5 تا 10 سال دیگر به آلمان خواهد شد. وی در خاتمه گفت که او و آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور در این مورد توافق نظر دارند. گزارش دیگر در مورد گیم های نینتندو، قبل از برگزاری مسابقات جهانی 2020 در توکیو، قرار است پارک ویژه بازی گیم پرطرفدار ماریو برای علاقه‌مندان باز گردد. استودیوی بین‌المللی ژاپن تا رویداد ویژه پارک جهانی سوپر نینتندو بازی گیم ماریو را معرفی کرد. در این پارک ماریو با گزینه‌های پیشرفته تکنولوژی تجربه بازدیدکننده را جالب ساخته است. انتظار می‌رود که مردم از نقاط مختلف جهان برای دیدن این پارک بیایند. افراد با خرید دستبند خاص می‌توانند تمام گیم‌های این پارک را بازی کنند. در پارک مجسمه ماریو که ماشین خودکار است برای جمع‌آوری پول از بازدیدکنندگان گذاشته شده است. پارک های مشابه قرار است در سنگاپور و ایالات متحده نیز ساخته شود. و در گزارش در مورد ربات های کارگر شرکت آمازون، ربات ها کارگران انبارهای بسته‌بندی خودکار و اتومات هستند. شرکت آمازون و برخی از رقبای آن از کارمندان خود می‌خواهند تا با همکاری با ربات ها در انبارها عادت کنند. بدون کمک غرفه های تیز رفتار منتقل کننده، بازوهای روباتیک و سایر وسایل خودکار یا اتومات در انبارها، مغازه ها توان رسیدگی به فرمایشات آنلاین مشتریان را که باید در ظرف دو روز برسد ندارند. یکی از کارمندان میگوید بانک میترسد در تاریکی با ربات ها بماند، با آن هم آنها جایگزین نیروی انسانی نیستند. نگرانی های فزاینده وجود دارد که پیشرفت استفاده هوش مصنوعی بر صحت، مسئولیت و روحیه کارمندان تاثیر منفی خواهد گذاشت. امسال شرکت آمازون ربات سازی شرکت مبتکر کانوز مستقر در ایالت کلرادو را خرید تا ربات های تیلدار و راهنمای کامپیوتری و کاملا خودکار با گزینه دنبال کردن کد های اجناس برای جایگزین کردن موتورهای خودکار روباتیک را در انبار بسازد. در میان موضوعات مختلف تکنولوژی که در صفحات اجتماعی منعکس شده است، بحث‌های ویروس کرونا و پیامدهای از او بیشتر دیده می‌شود. از جمله در گزارشی از رویترز آمده که چینایی‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایام رخصتی‌های سال نو چینی نتوانستند سفر کنند، ساعت‌ها را در پای تلفن‌های هوشمند و کنسول‌های گیم سپری می‌کنند. طبق گزارش، دانلود یا نصب گیم‌ها و تماشای ویدیو در هفته آخر جنوری به 26% افزایش یافته. یکی از گیم های پرطرفدار هانر آف کینگز در چین در هفته آخر جنوری حدود 286 میلیون دلار عاید داده است. شرکت های تولید تلفن های اندروید LG و ZTE به دلیل شیوع ویروس کرونا از شرکت در نمایشگاه جهانی موبایل که در آخر این ماه در اسپانیا برگزار میشه شرکت نمی کنند. این شرکت ها به خاطر مراقبت از کارمندان خود به خاطر سفر به برسلونا این تصمیم گرفتند. یک شرکت تکنولوژی در تحقیق دریافته است که استفاده از چراغ‌های هوشمند فلیپس که به اینترنت وصل می‌شوند برای هکرها فرصت دزدی اینترنت می‌دهد. آژانس تحقیق چک پوینت در ویدیوی خاص جزئیات حمله هکرها را از طریق چراغ‌های هوشمند به اینترنت و کامپیوتر و سایر لوازم تکنولوژی در حریم خصوصی افراد نشان داده است. یکی از اپلیکیشن‌ها که اخیراً در اشتهارات برنامه پرطرفدار سوپر بول نشر رسید، این افتا در آمریکا بیشتر دانلود شده است. اپلیکیشن داشلین. این اپلیکیشن به طور مجانی بر افراد اجازه ضبط پسورد یا رمز کامپیوتر می‌دهد. این اپلیکیشن برای تلفن‌های اندروید و اپل قابل استفاده است. و در خبر آخر، شرکت سونی در صفحه رسمی پلی‌استیشن عکسی از کنسول پلی‌استیشن نسخه 5 پست کرده است. قرار است کنسول‌های جدید با قیمت‌های مشابه بین 400 تا 500 دلار از اواسط ماه فوریه به بازار عرضه گردد. این نسخه گزینه‌های بالای تکنولوژی نیز در نظر گرفته شده است. و یک یکی از چینل‌های مفید برای کسایی که گیم‌های جدید دوست دارند معرفی می‌کنم. چینل خود پلی‌استیشن انتخاب کردیم. در این چینل ویدیوهای کوتاه و اشتهاری در مورد گیم‌های جدید سونی که برای بازی در پلی‌استیشن ساخته شده‌اند پست شده است. شما میتونید که معلومات گیم های مورد علاقه و هیجانی خود را در پلی‌استیشن در این چینل دنبال کنید.
شرکت مرسدس بنز با معرفی این موتور آزمایشی در نمایشگاه CES توجه شمار زیادی از بازدیدکنندگان و رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این موتور آواتار نام دارد و طراحی آن از فیلم تخیلی آواتار الهام گرفته شده است. جالب این است که در طراحی آن جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار نیز نقش داشته و تلاش کرده این موتور تا حد ممکن سازگار با محیط زیست باشد. مرسدس بنز میگوید که بیتری این موتور از مواد کیمیایی طبیعی و کاملا بازیافت ساخته شده و نیازمندی به منرال های مانند نکل و کوبالت را از بین میبرد. اواتار مجهز با سیستم پیشرفته بایومتریک است و فقط با قرار دادن دست روی اشترینگ راننده را شناسایی می کند و فعال می شود. جیمز کامرون کارگردان نامدار سینمای هالیوود می گوید که همکاری او با شرکت مرسدس بنز به دلیل توجه این شرکت به محیط زیست است.
با نگاه کردن به این موتر من آینده را می‌بینم. نه تنها آینده صنعت موتر با تمام امکانات عالی، بلکه می‌تواند موترهایی را که همین حالا در بازار موجود است تشویق به تغییر کند.
بایتون شرکت تولید کننده موترهای لوکس چینی نیز موتر پیشرفته ام بایت را به نمایشگاه CES آورده است و به بازدید کنندگان فرصت راندن آن را نیز فراهم کرده است. موتر کاملا برقی امبایت با یک بار چارج مسافت میان 430 تا 550 کیلومتر را طی می کند و در ظرف 5.5 ثانیه از 0 تا 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد. قرار است در سال 2021 به امریکا صادر شود و قیمت آن 45,000 دلار امریکایی خواهد بود. در داخل چیز قابل توجه صفحه نمایشی 48 اینچ آن است که تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار راننده و راکبین قرار می دهد. مسئولان شرکت بایتون می گویند که این صفحه نمایشی را طوری طراحی کردند که در جریان حرکت توجه راننده را از جاده دور نکند.
صفحه نمایشی پایین‌تر و در فاصله مناسب جابجا شده و مانع دید شما به سوی جاده نمی شود. اما وقتی برای چارج کردن موتور را توقف دادید، از صفحه نمایشی به خوبی استفاده می کنید و البته که می توانید ویدیوهای سرگرم کننده و موسیقی را تماشا کنید.
اوشین شرکت نوپای موترسازی نیز یک موتر کاملا برقی را در این نمایشگاه معرفی کرد. این شرکت ادعا می کند که این یگانه موتر در جهان است که بخش های زیاد آن از مواد بازیافت شده ساخته شده است و با یک بار چارج از 250 تا 300 مایل مسافت را طی می کند و پس از سال 2022 به بازار خواهد آمد. All the carpeting in this vehicle
is made from recycled plastic bottles and fishing nets from the بخش‌های عمده داخل آن از بطل‌های پلاستیکی و جال‌های ماهیگیری ساخته شده که از بحرها جمع‌آوری شده است.
با توجه به موترهای نمایش داده شده در نمایشگاه CES امسال، چنین به نظر می‌رسد که در پهلوی موترهای برقی استفاده از مواد بازیافت شده و در کل توجه به محیط زیست و جلوگیری از گرم شدن اقلیم در صدر توجه شرکت‌های تولیدکننده موتر قرار دارد. یک مؤسسه دیگر پوانزای کامپیوتر ساینس اپلیکیشنی را به نام سیستم مدیریت شفاخانه ها در افغانستان ایجاد کرده است. این اپلیکیشن به زبان های ملی و محلی کار می کند و شهروندان می توانند از آن استفاده کنند. باز هم هدایت الله نوری.
سیستم مدیریت شفاخانه ها که طرح ساخت آن حدود 1.5 ماه را در بر گرفته برای سهولت بیماران تازه ایجاد شده است. لطیفه محمدی که این اپلیکیشن را طرح و آماده ساخته است میگوید که این اپلیکیشن برای مریضان کمک میکند تا به گونه آنلاین وقت معاینه را از دکتر مورد ضرورتش دریافت کند.
در اینجا میتونه امی خود مریض یا امو شخص که میخواد که راجستر کنه آنلاین راجستر میتونه و از اونجا امی خود دکتر خود مشخص میتونه که دکتر دندان باشه، دکتر داخله باشه، دکتر چه رقم دکتر باشه و فیزیش هم اونجا دیده میتونه.
این اپلیکیشن که بیشتر با بخش معلومات شفاخانه ها وصل می باشد، پس از دریافت پیام با دکتر موظف در تماس شده و بعد از تعیین نمودن یک نرس برای مریضدار آگاهی داده می شود که به وقت معین به شفاخانه مراجعه نماید.
شفاخانه چندین تا ما دکتر داخله داریم و همه خود ریسپشنیست یک دکتر برای یک دکتر دندان برای از او مریض مشخص میکنه و برای از او دکتر اطلاعیه میرسونه که اینی روز اینی مریض پیشت میه. باز وقتی که دکتر در سایت خود میره امی مسیج ریسپشنیست رو به خود میبینم و اگر دیل شد کنسل میکنه، اگر دیل شد امی اکسپ میکنه، وقتی که ای اکسپ کده باز در خود ریسپشنیست که هست ای اوکیش میره و بعد امی دکتر برای از مریض یک نرس رو مشخص میکنه که اگر مریض بستر شده باز یک نرس باشه که مراقبت از رو کنه.
در کنار دیگر مزایای اپلیکیشن سیستم مدیریت شفاخانه ها، از زبانهای ملی و محلی به خاطر سهولت همه اقوام افغانستان نیز کار گرفته شده است.
خب برای ساختن این اپلیکیشن ما از زبانهای زیادی استفاده کردیم، مثل که برای وبسایت سازی HTML, CSS, JavaScript, jQuery می باشم و در بخش بکندش ما از PHP و MySQL استفاده کردیم و ما یک گروه بودیم که من خودم سرگروهشان بودم و دیگه هم کارهای می هم گروپی هم که بود سمسترهای از مقدر پایین بود که ما قد از او همکاری میکردم که آنها میتونن که یک وبسایت را خودشان بسازن.
هدف از استفاده اپلیکیشن سیستم مدیریت شفاخانه ها ساده سازی سیستم شفاخانه ها و ایجاد سهولت برای مریضان است که با این کار از ضیاع وقت شهروندان کشور جلوگیری خواهد کرد. هدایت الله نوری، کابل.
د ملاوی هیواد د جنوري په میاشت کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق یونیسف په مرسته د افریقا په کچه د درون او اطلاعاتو یو اکاډمي پرانستله. د دې اکاډمۍ د پرانستنې هدف د افریقا په لویه وچه کې د درون د ټکنالوژۍ د مهارتونو وده ده. نو تفصیل پرې لیکو.
کارن اوساوا د یوګاندا په پایتخت کمپالا کې د یوګاندا فلاینګ هب په نامه په ډرون باندې د نقشه خستو او اطلاعاتو د راټولولو په مرکز کې د زده کړې پر وخت د ډرون له ټکنالوژۍ سره علاقه پیدا کړه. په ملاوي کې د ډرون او اطلاعاتو په نوي پرانستل شوي اکاډمۍ کې د زده کوونکي په توګه هغه غواړي چې د ډرون جوړول زده کړي.
د اوس لپاره دا زده کوو چې یو ډرون د وزن، د ثقل، د مرکز، جی پی ایس او ټولو نورو هغو الکترونیکي اجزاو ته په کتو سره چې د یو ډرون په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي څنګه بستبندي کړو.
وساوا د افریقا له بیلابیلو هیوادونو څخه د هغو شپږ کسانو له ډلې څخه ده چې دغه اکاډمۍ په لومړني درې میاشتني کورس کې د ډرون جوړول او اداره کول زده کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف دغه روزنیز پروګرام ملاتړ کوي او تمه کیږي چې 150 زده کوونکي وروزي. یونیسف وایي دغه اکاډمۍ او په 2018 کال کې په ملاوي کې د افریقا په سطحه د ډرون د لومړني دهلیز پرانستنه به د انکشافي او بشري کارونو لپاره د ډرونونو کارونې ته وده ورکړي.
د مثال په توګه لرې پرتو سیمو ته د طبي لوازمو او یا هم د وینې د نمونو د چټک انتقال لپاره چې له ډرون پرته یې انتقالول ډیر وخت نیسي. موږ همدارنګه د بیړنیو حالاتو لپاره په چمتووالي کار کړی، ځکه په ډرون باندې د اخیستل شویو عکسونو له مخې معلومولی شو چې په کومو ځایونو کې د سیل د راتلو امکان موجود دی.
د ډرون دغه کورس د امریکا د ورجینیا ایالت د پولیټیکنیک او د ورجینیا ټیک پوهنتون لخوا وړاندې کیږي.
موږ په دې پروګرام کې په درې برخو کې دوی ته درس ورکوو، د ډرون لوجستیک، د ډرون ټکنالوژي او د ډرون اداره کول، چې دوی وکولی شي د ډرون د اداره کولو ترڅنګ حفظ او مراقبت هم وکړي.
د ډرون د دغه اکاډمۍ یو شمېر زده کوونکي د راتلونکي لپاره لوی هیلې لري.
زه غواړم چې په ملاوي کې د فضایي چارو لومړنۍ اداره جوړ کړم چې دغه اداره وکولی شي له جغرافیي اطلاعاتو څخه د بیلابیلو پروګرامونو لپاره ګټه واخلي. د مثال په ډول موږ دلته په ملاوي کې د یوې خطرناکې جغرافیي بې نظمۍ سره مخامخ یو چې د سیل د راتلو خطر زیاتوي.
د افریقا د ډرون او اطلاعاتو د دغه اکاډمۍ د فارغانو اوله جوپه به د مارچ په میاشت کې فارغه شي. دغه اکاډمۍ په پلان کې لري چې د ملاوي د ساينس او ټکنالوژۍ له پوهنتون سره په ګډه د روان کال تر پایه د ماسترۍ وړیا پروګرام هم پیل کړي.
دا و د دې ونی کاروان کله چې د خبرونه په ټول مطالب مو خوښ شي وي د خبرونه پای کې وړم یادونه وکړم. د دې خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاريو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره اوسئ. تر بیا الله حافظ. We'll be right back.
آواز ویو 360 میں. غزہ میں عام شہریوں، صحافیوں اور امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر دنیا بھر سے اسرائیلی جنگی حکمت عملی پر تنقید. کیا امریکہ اپنی اسرائیل پالیسی تبدیل کرے گا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. السلام علیکم اور خوش آمدید. غیر سرکاری فلاحی تنظیم ورلڈ سینٹرل کچن کے سات امدادی کارکنوں کی اسرائیلی حملے میں ہلاکت کے بعد دنیا بھر سے اس واقعے کی مذمت اور اسرائیل پر تنقید کی جا رہی ہے. گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے فون پر بات کی اور اس واقعے کو ناقابل قبول قرار دیا. ورلڈ سینٹرل کچن نے جمعرات کو کہا تھا کہ اس نے آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا، پولینڈ اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ان حملوں کی آزادانہ تیسرے فریق سے تحقیقات کا مطالبہ کرے، جس میں یہ بھی معلوم کرنا شامل ہے کہ کیا یہ حملے جان بوجھ کر کیے گئے تھے یا دوسری صورت میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی تھی. پیر کے حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ایک فلسطینی، تین برطانوی شہری، ایک پولش شہری، ایک آسٹریلوی اور ایک کینیڈین نژاد امریکی شامل ہیں. جمعے کو اسرائیلی فوج کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے فوج کے طریقہ کار کی سنگین خلاف ورزی اور بڑی غلطی تھے جو غلط شناخت کی وجہ سے ہوئے. دنیا بھر سے بڑھتی ہوئی تنقید اور یہاں امریکہ کے اندر سے اسرائیلی فوجی کاروائیوں کے خلاف اٹھنے والی آوازیں کیا امریکہ کی اسرائیل پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو سے فون پر بات چیت میں ان کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی کا انحصار غزہ میں شہریوں کے تحفظ پر ہے. ایک اسرائیلی حملے میں ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد یہ صدر کی جانب سے فوجی امداد پر ممکنہ شرائط کے حوالے سے اب تک کا سخت ترین اشارہ تھا. اسرائیلی وزیر اعظم کو پیر کے حملے کے بعد اپنی پہلی ٹیلی فون کال میں صدر بائیڈن نے غزہ میں ناقابل قبول حملے اور انسانی ہمدردی کے وسیع تر صورتحال کے بعد فوری جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا. وائٹ ہاؤس نے کال کے ایک ریڈ آؤٹ میں کہا ہے کہ بائیڈن نے اسرائیل کو شہریوں کے جانی نقصان، انسانی مصائب اور امدادی کارکنوں کے تحفظ سے نمٹنے کے لیے مخصوص، ٹھوس اور قابل پیمائش اقدامات کے سلسلے کا اعلان کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت کو واضح کر دیا ہے. ریڈ آؤٹ کے مطابق صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ غزہ کے حوالے سے امریکی پالیسی کا تعین اسرائیل کے فوری اقدامات کے ہمارے جائزے سے ہوگا. لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس حملے میں ہلاک ہونے والی آسٹریلوی شیف زومی کے بارے میں، جن کا پورا نام لال زوامی فرینکلن ہے. زومی 2022 میں ورلڈ سینٹرل کچن کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے صوبے سندھ گئیں.
Hey, this is Zomi from World Central Kitchen. I'm coming to you from Aligarh village in Sindh in Pakistan.
World Central Kitchen کے بانی شیف ہوزے آندرس نے ایکس پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں زومی سندھ کے اندر علی گاؤں میں سیلاب سے متاثرہ افراد میں کھانا تقسیم کر رہی ہیں. یہ ویڈیو 22 ستمبر 2022 کو جاری کی گئی تھی، جس میں شیف زومی ورلڈ سینٹرل کچن کے عملے کے ساتھ مصروف عمل ہیں اور تباہ کن سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے کھانا بنانے پر مامور ہیں. دوسری طرف غزہ میں جنگ سے پیدا ہونے والے دباؤ کے باعث اسرائیلی وار کیبنٹ کے رکن اور وزیراعظم بنجمن نتن یاہو کے حریف بینی گانٹس نے ستمبر میں پارلیمانی انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیل میں بنجمن نتن یاہو کو ہٹانے کے حق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں، جن میں ایک بڑا مظاہرہ ہفتے کے روز ہوا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اور صدر بائیڈن اور نتن یاہو کے درمیان ہونے والی فون کال پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ ہیں. ہریندر، ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. صدر بائیڈن کا انتباہ کہ امریکی معاونت غزہ کے شہریوں کے تحفظ پر منحصر ہے، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
دیکھیے، یہ اسرائیل کو اس کی عادت رہی نہیں ہے. ہمیشہ اسرائیل میں یہ مانا جاتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے بلا شرط اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن صاف طور پہ بات یہ چل رہی تھی کہ کیا پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے امریکی. یہاں مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکی پالیسی میں تبدیلی ہو چکی ہے. کافی کچھ ایسے جو اقدامات امریکہ کی طرف سے لیے گئے ہیں اور جس طرح کی شرطیں رکھی جا رہی ہیں، اس سے یہ بالکل صاف ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کافی ناراض ہے. سخت جو ہے الفاظ کا استعمال کیا ہے صدر بائیڈن نے اپنی بات چیت کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کا جو سپورٹ ہے، جو اس کی حمایت ہے، وہ گارنٹیڈ نہیں ہے. آگے اس کے ساتھ انہوں نے کئی شرائط جو ہیں ان کے ساتھ یہ سپورٹ رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بیلنس بھی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور اس اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اس پر اثر شاید نہ پڑے. لیکن امریکہ نے جس طرح سے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل میں ویٹو نہیں کیا، پھر یہاں پر جس طرح کے اسرائیل پہ کئی طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہے. اور اگر امریکہ کے خلاف جاتا ہے اسرائیل، اور خاص کر کے رفح کے آپریشن کی جو بات چل رہی تھی اور اسرائیل کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ کسی بھی شرط پہ امریکہ کی حمایت ملے وہ رفح میں ہوگا، اس پر اب یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے تھوڑا بیک فٹ پہ ہے، وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، وہاں کی جو کاروائی ہے اس کو شاید تقسیم کر دی جائے.
ہریندر، کیا لوکڈ پارٹی جو بنجمن نتن یاہو کی پارٹی ہے وہ اور باقی ان کے اتحادی، یہ دونوں ایک ہی پیج پر ہیں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ پر، امریکہ کے مطالبات پر، اور جو امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو محتاط ہونا پڑے گا، یا ان میں بھی ڈفرینس پائے جاتے ہیں؟
دیکھیں، کافی ڈفرینسز دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر. جو اختلافات بالکل صاف ہے، کیونکہ یہاں جو انتہا پسند جو تنظیم ہے نیشنل سیکیورٹی منسٹر بن گویر کی، اس کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہوئے ہیں، جو مطالبات ہو رہے ہیں امریکہ کے طرف سے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ نے جس طرح سے اس کو منظوری دی ہے، اس پر بھی وہ خفا ہیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. لیکن اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کو پتا ہے کہ اسرائیل جس طرح سے عالمی برادری میں آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اسے جو ہے ان مطالبات کے مد نظر اسے تبدیلی کرنی پڑے گی. وہ جس طرح سے کاروائیاں کرتا رہا ہے یا ابھی تک جس طرح سے جنگ کی جو اس کی حکمت عملی رہی ہے، اس میں تبدیلی کی نہایت ضرورت ہے.
ہریندر، شیف ہوزے آندرس نے الزام لگایا ہے کہ یہ حملے منصوبہ بندی سے کیے گئے تھے. اسرائیلی افواج پر پہلے بھی وار کرائمز کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکہ کی طرف سے وارننگ کے بعد کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا اسرائیلی فوج میں بھی اب یہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ انہیں مزید محتاط ہونا ہوگا ان حملوں کے بارے میں جو وہ سیویلینز پر کرتے ہیں؟
جی دیکھیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر دو اسرائیلی جو فوجی اہلکار ہیں ان کو برخاست کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے اور بھی جو فوجی جو اہلکار ہیں جو کہ اس فیصلے میں جو شامل تھے، ان کو بھی جو ہے خبردار کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ کاروائی ہوئی ہے غلط ہوئی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سارے جو اہلکار جو جنہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، انہوں نے اس بات کو قبول بھی کیا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو یہاں پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ باقی عالمی برادری ہے اس کو کسی طرح سے کانفیڈنس میں لے سکے، اس کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ بتا سکے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ آگے جو ہے ساودھان رہیں گے. اور یہاں پر کافی جو ہے جو یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی دباؤ میں ہے، اور وہ دباؤ اسرائیلی فوج کے اوپر بھی ڈال رہی ہے کہ اس طرح کی غلطیاں آگے سے نہ ہوں. مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ واقعی یہاں پر اسرائیل میں لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگوں کی غلطی ہے، نہ کہ یہ ایک پالیسی کے تحت ایسا کیا گیا ہے.
برطانوی حکومت پر دباؤ، ہمیں دیکھا رپورٹس دیکھیں کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرے، برطانیہ کے اندر سے دباؤ ہے. صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کے نقاد بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد مشروط کر دینی چاہیے یا بند کی جانی چاہیے ہے، کیونکہ یہی سب سے مؤثر قدم ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی امداد، یہ بتائیے کتنی اہم ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہاں پر پہلی بار اسرائیل کو محسوس ہوا ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ کے لیے تیار نہیں تھا. اور اگر یہ ملٹی فرنٹ، اگر یہ جنگ جو ہے جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اگر اس طرح کا رخ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور بغیر ان ملکوں کے حمایت کے اور خاص کر کے ملٹری سپورٹ کے اسرائیل کو اس کا سامنا کر پانا بے حد مشکل ہوگا۔ آپ کو یہ بتائیں کہ بھلے ہی امریکہ کے طرف سے جو آفیشیل بیان آیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ وہ ملٹری سپورٹ یا جو آرمامنٹس جو ابھی تک ہتھیار دیتا رہا، اسلحے جو دیتا رہا ہے اسرائیل کو، اس پر روک لگائے گا۔ لیکن اس طرح کی بات کی یہاں پر کافی چرچا ہوتی رہی ہے، اور کئی سارے دفاعی جو ذرائع کے طرف سے یہ بات اس بات کو قبول بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ نے اس طرح کے اشارے کیے ہیں۔
ہریندر، ویری کوئکلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ حالانکہ نتن یاہو کی جو لوکڈ پارٹی ہے وہ اس وقت حکومت میں تو ہے لیکن وہ اکثریتی جماعت نہیں ہے، تو ان کے سیاسی چیلنجز گزشتہ روز کی کال کے تناظر میں ہمیں بتائیے، کیا بڑھ گئے ہیں یا اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟
دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف لیکود پارٹی بلکہ اس کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل جتنی بھی تنظیمیں ہیں سبھی کافی کمزور پڑی ہیں۔ یہاں پر جتنے سرویز ہوئے اس میں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ سرکار میں نہیں رہیں گے، حکومت جو ہے وہ بدل جائے گی۔ لیکن یہ جو ان کی کمزوری ہے بنجامین نتنیاہو کی، یہی انہیں بچا کر کے بھی رکھ رہی ہے، کیونکہ باقی کی بھی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی جس طرح سے کمزور ہو رہی ہیں اس کے مدنظر انہیں بنجامین نتنیاہو کے رہنا جیسے اس کے ساتھ رہنا ان کی مجبوری ہے، اور اسی وجہ سے مخلوط حکومت جو ہے وہ ابھی ٹوٹنے کی امید نظر نہیں آ رہی۔
رائٹ، بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا یروشلم سے اور اپڈیٹس دی۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے اہلکاروں کے واقعے کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی ہوزے آندریس نے کہا کہ اسرائیلی حملہ جس میں اس کے امدادی کارکن مارے گئے غلطی سے نہیں کیا گیا تھا۔
ہمارے قافلے پر فضائی حملے میرے خیال میں بد قسمت غلطی نہیں تھی، یہ واضح طور پر نشان زدہ گاڑیوں پر براہ راست حملہ تھا جن کی نقل و حمل اسرائیل کو معلوم تھی۔ ہم غیر جنگی علاقے میں تھے، ہم ایسے علاقے میں تھے جس کا بیشتر کنٹرول اسرائیلی فوج کے پاس ہے۔ ہم یہ یقینی بنائیں کہ ہم غزہ کے اندر حرکت کرنے والی ہر چیز کا مسلسل قتل بند کریں۔
ورلڈ سینٹرل کچن کے کاروان پر حملے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان پر دنیا بھر سے تنقید تو جاری ہے، اور اسرائیل سے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو اسرائیلی وزیراعظم سے جب فون پر بات کی تو ان سے کہا کہ غزہ میں فی الفور جنگ بندی کی جائے، اور بنجامن نتن یاہو سے کہا کہ اسرائیل کے لیے امریکی فوجی امداد کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسرائیل غزہ میں عام شہریوں اور امدادی کارکنوں کو بچانے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کرتا ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البینی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کا یہ کہنا کہ یہ واقعہ جنگ کی پیداوار ہے ایک اچھا رد عمل نہیں تھا۔ البینی نے بین الاقوامی انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ امدادی کارکنوں کو مدد فراہم کرتے ہوئے اپنی جانوں کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پولینڈ کو توقع ہے کہ جو ہوا اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ساتھ متاثرین کے اندر خاندانوں کو معاوضے بھی دیے جائیں گے۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے سربراہ ہرزی ہلاوی نے اس حملے کو ایک سنگین غلطی قرار دیا، جس کا الزام انہوں نے رات کے وقت غلط شناخت کو قرار دیا، جبکہ نتن یاہو نے وعدہ کیا ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی حتمی تحقیقات کی جائیں گی۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل جمعے کو قرارداد کے ایک مسودے پر غور کرنے والی ہے جو کہ آج ہے، جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو یہ غزہ کی اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلی ادارے کی جانب سے اختیار کیے جانے والا ایک واضح موقف ہوگا۔ قرارداد کا مسودہ پاکستان کی جانب سے اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی میں اقوام متحدہ کے 56 رکن ممالک میں سے 55 کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ البانیہ نے اس مسودے میں شرکت نہیں کی۔
غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 3 برطانوی شہریوں سمیت 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے۔ برطانیہ کی حزب اختلاف کی 3 اہم جماعتوں اور حکمران پارٹی کے کچھ قانون سازوں نے بدھ کے روز کہا کہ وزیر اعظم کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے پر غور کرنا چاہیے۔
میں اب 12 روز سے ڈیوڈ کیمرون سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ قانونی ہدایت نامہ جاری کریں
کریں تاکہ ہم واضح طور پر جان سکیں کہ آیا اسرائیل نے بین الاقوامی شہریوں کے تحفظ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس لیے اسلحے کی فروخت کو معطل کیا جانا چاہیے۔
امدادی کارکنوں پر اسرائیلی فضائی حملے میں 3 برطانوی سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے گارڈین اخبار میں شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق 56% برطانوی شہری اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی کے حق میں ہیں، جبکہ 17% اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ برطانیہ میں فلسطین کی حامی تنظیموں نے اپنے مظاہروں میں یہی مطالبہ کیا ہے۔
تمام برطانوی عوام غزہ سے سامنے آنے والے مناظر دیکھ سکتے ہیں، ملبے میں پڑے بچے، انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی قانون کے بارے میں کیا جانے والا گہری تشویش کا اظہار۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اس ہدایت کو شائع کیا جانا چاہیے۔ اگر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو پھر یہ بالکل مناسب ہوگا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی معطل کی جائے۔
برطانوی سپریم کورٹ کے 3 سابق ججوں، 600 سے زیادہ وکلاء، قانونی ماہرین، شعبہ تعلیم کے ماہرین اور ریٹائرڈ سینئر ججوں نے مشترکہ طور پر ایک خط میں حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانوی حکومت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سنک نے اب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کے مطالبات کی مساہمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ملک میں اسلحے کی برآمدات کا تواتر سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد برطانوی حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی معطل کرے۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں تنازع کے آغاز سے لڑائی ختم کرنے اور جنگ بندی کے مطالبات کرتی آ رہی ہیں، لیکن ایک تازہ پیش رفت میں سیاسی جماعتوں، سابق جج، قانونی ماہرین اور وکلا برادری سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد بھی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرے، کیونکہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پروگرام میں اب بات کریں گے اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی۔ امریکہ میں اس پالیسی کے خلاف بڑھتی ہوئی مایوسی اور الیکشن کے سال میں صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اس بارے میں خدشات پر بفلو یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار فیضان حق سے۔ فیضان صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ صدر بائیڈن نے کل فون پر نتن یاہو کو خبردار کیا کہ اگر اسرائیل عام شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی عسکری پالیسی تبدیل نہیں کرتا تو امریکہ اس کی حمایت کے بارے میں نظر ثانی کرے گا۔ اس پیغام کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پہلے سے کتنا مختلف ہے؟
جی، آج جیسے آپ کو معلوم ہے اسد کہ یہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک سربراہ جو ہے، امریکی سربراہ جو ہے، وہ اسرائیل سے اس ٹون میں یا اس طریقے سے بات کرے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے جو بائیں بازو کی جو سپورٹ جہاں سے آتی ہے ان کی پارٹی میں، ان کی طرف سے بہت پریشر ہے کہ یہ سیز فائر کیا جائے اور اس قسم کی جو چیزیں کی جا رہی ہیں ان کو دوبارہ رپیٹ نہ ہوں۔ اس میں اسرائیل جو ہے وہ بہت تیزی سے جو وہ زمین کھو رہا ہے جو ان کو حاصل تھی پبلک ریلیشنز میں، ہمدردیوں میں اور پولیٹیکل لیوریج میں۔ یہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کی پالیسی میں۔ بہرحال اس لحاظ سے
تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی پالیسی تبدیل ہونا شروع ہو چکی ہے یا ہم اس کو صرف ایک وارننگ کے طور پر ہی دیکھیں؟
پالیسی نہ صرف یہ کہ تبدیل ہو چکی ہے بلکہ ایک نئی سوچ جو ہے وہ آ رہی ہے، بلکہ دائیں بازو کے جو پولیٹیشن یا جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ نظر ثانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہوتا ہے اس میں ملکوں کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو الائنس ہے جیسے نیٹو ہے کہ آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے، یا پولیٹیکل فیورز ہیں کہ تم میرے لیے یہ کرو گے میں تمہارے لیے وہ کروں گا، اور تیسری چیز ہوتی ہے لیوریجز۔ لیوریجز ہوتے ہیں دیر پا ریلیشن شپ اور دیر پا جو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی وجہ سے۔ جو اسرائیل ہے اس کے اس لحاظ سے 3 قسم کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں اور یونائٹڈ کنگڈم سے، لیکن جیسے آپ نے اپنی ابھی خبروں میں بھی بتایا اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہے یہ وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں ہے 20 پہلے والا۔ یہاں کی ڈیموگرافکس بدل چکی ہیں اور سیاستدانوں کو اس بات کا احساس ہے،
پولیٹیکل پریشرز بڑھ رہے ہیں ان کی پالیسیز پر۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے امریکن فورن پالیسی کا ستون اسرائیل کی حمایت ہی رہا ہے۔ اس میں تبدیلی تو شاید ممکن نہیں ہے مگر اسے مشروط تو کیا جا سکتا ہے, جیسے 90 کی دہائی میں کے اوائل میں سابق صدر سینئر جارج بش نے کیا تھا. انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اسرائیل امریکی امداد کو فلسطینی علاقوں میں نئی آباد کاریوں کے لیے استعمال نہیں کرے گا. بائیڈن انتظامیہ ابھی تک ایسی کوئی شرط کیوں نہیں رکھ سکی ہے یا وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی؟
وہ یہ شرط کو وہ مشروط کر نہیں سکے. غیر مشروط انہوں نے ہمیشہ حمایت کی ہے اسرائیل کی, لیکن اب یہ شاید ممکن نہیں رہے گا. جیسے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جو سیکرٹری آف فارن افیئرز جم بیکر تھے, انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ ہم اس نمبر پہ اویلیبل ہیں اسرائیل میں, جس نے ہم سے بات کرنی ہو وہ کر سکتا ہے. اب وہی حالات ہو چکے ہیں تقریباً, بلکہ اس سے پہلے ورس ہیں. اور اس میں دیکھیں ہیں اگر ہم برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں یا کانگریس کی طرف اس وقت دیکھتے ہیں, امریکہ میں کانگریس کی طرف, تو یہ وہ سیاستدان الیکٹ ہو کر نہیں آئے. بہت ڈائیورسٹی ہے اور بہت سے لوگ آ چکے ہیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں, جو میئر ہے لنڈن کا وہ پاکستانی اوریجن کا ہے. تو ڈیموگرافکس ان تمام ملکوں کی بدل چکی ہیں, اور یہ اور نئی پود جو ہے وہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ برداشت کرنے میں ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ینگ ووٹرز ہیں وہ ایک مختلف مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اوباما انتظامیہ میں ایک سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بین روڈز نے ٹویٹر یعنی ایکس پر لکھا تھا کہ نتن یاہو اس بارے میں پرواہ نہیں کرتے کہ امریکہ کیا کہتا ہے, وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتا ہے. کیا بائیڈن الیکشن کے سال میں اسرائیل پالیسی میں کوئی جامع تبدیلی لانا چاہیں گے؟
وہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دوسری طرف سے اگر مسٹر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اگلے الیکشن میں, تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ڈیموکریٹک پارٹی کو, اور وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کو اس لحاظ سے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور میرے خیال میں اسرائیل کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ انہوں نے کہ جتنے پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے اپنے اکاؤنٹ میں, اس سے زیادہ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو فیضان صاحب, امریکہ کے اندر سے صدر بائیڈن پر تو دباؤ ہے, یہ بہت واضح ہے. اس کا اظہار صدارتی امیدواروں کی پرائمری انتخابات میں نظر بھی آ چکا ہے. صدر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام کے جذبات سمجھتے ہیں, مگر اسرائیل کو مالی امداد اور ہتھیار کی فراہمی بھی جاری ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے جمعرات کو رپورٹ کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے معمول کے کاروبار کی طرح ایک علامت کے طور پر اسی دن اسرائیل کو مزید ہزاروں بموں کی منتقلی کی منظوری دی تھی جب اسرائیلی حملوں میں 7 امدادی کارکن ورلڈ سینٹرل کچن کے ہلاک ہوئے تھے. کیا کسی ٹھوس تبدیلی کے بغیر بائیڈن عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟
ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے مطابق جو ڈیمانڈ دی جاتی ہے یا جو فلفلمنٹ شپمنٹ کی جاتی ہے. کیونکہ آج کل آپ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں دبا سکیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک تصویر جو ہے وہ ہزاروں لفظوں کے برابر ہے, اور وہ کچھ منٹ ہی لگتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ دبا سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں, اسی لیے ان پر یہ پریشر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا.
صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ جنگ ختم کر دینی چاہیے, اور کہا ہے کہ اسرائیل پبلک ریلیشنز کی جنگ ہار رہا ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اسرائیلی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل بہت سے لوگوں کی حمایت کھو رہا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ ریپبلکن پارٹی میں اسرائیل کی حمایت غیر متزلزل ہے, ٹرمپ ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ غزہ اور فلسطین امریکہ میں ایک الیکشن ایشو بن چکے ہیں؟
جی, یہ ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے. لیفٹ سائڈ پر تو یقیناً یہ ہے, اور رائٹ سائڈ پر بھی یہ بن جائے گا, اور بن چکا ہے اس لحاظ سے کہ جو دائیں بازو میں جیسے مسٹر ٹرمپ ہیں یا ان کے حمایتی ہیں, وہ جو خارجی جنگیں ہیں یعنی کہ جو فورن وارز ہیں, اس کو نہ پسند کرتے ہیں نہ اس پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ یوکرین کی ہو یا اسرائیل کی ہو. اور لیفٹ والے جو ہیں وہ انسانی حقوق کی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا سٹرینج موومنٹ ہے دونوں طرف سے, لیکن اس جنگ پر بہرحال یہ متاثر ہو.
جی, بہت شکریہ فیضان حق, آپ نے ہمیں جوائن کیا بفلو نیو یارک سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی وزٹ کر سکتے ہیں خبروں اور معلومات کے لیے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کې کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د دې وی په اړه پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ